خداحافظی میکنم. شما مجله های خبری نیم ساعته رادیو آزادی را بشنوین. مجله نخست با اجمل اند. سلام اجمل.
و علیکم سلام. ډیر زیات مننه امید مرزبان لتان او امکارانو تام سلامونه وړاندې کو په روانه نیم ساعته خبری مجله کې د افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. وابوري چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنۍ اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو د افغان چارواکو تند خبرګونونه راپاره ولیدي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست حقانی شبکه د ملي شورا پر ودانۍ د حملې مسؤوله بللې. نور رپورټونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ خبرونه له جانه قال کوزیناورو.
په ناټو کې د امریکا دایمي استازی وایي په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلودونکو نوي ماموریت زیاته ونډه ولري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ولسي جرګې حمله کې د آی اس آی د یو پوځي افسر په غوښتنه د حقاني شبکې لخوا طرحه شوې وه. او په ناتو کې نور بل خبر دا ده چې فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په ناټو کې د امریکا دایمي استازی وایي په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلودونکو نوي ماموریت کې زیاته ونډه ولري. ډاګلاس لوټ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې له پیلېدو مخکې خبریالانو ته وویل دوی په دې ماموریت کې د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او تجهیز ته دوام ورکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې څه وخت به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته رسیږي او پر ځای به نوی ماموریت پیلېږي. خو د ناټو چارواکي وایي چې په دې اړه به د دفاع وزیرانو په غونډه کې بحث وشي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه نن پیل شوه او سبا به د افغانستان د دفاع وزیر سرپرست د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د ناتو دفاع وزیران د سبا ورځې غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړي. د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په پیل کې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې د غونډې په دوهمه ورځ به د افغانستان په موضوع هر اړخیز بحث وشي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ولسي جرګې حمله د آی اس آی د یو پوځي افسر په غوښتنه د حقاني شبکې لخوا طرح شوې وه. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره شریک کړي وه. ښاغلي صدیقي زیاته کړه له دې خبر وروسته په ملي شورا کې یوه مرستندویه قطعه هم ځای په ځای شوې وه چې عیسا خان د هغه یو جز و.
طرح‌ریزی حمله دو روز قبل توسط شبکه حقانی و شخص مولوی شیرین که مسئول نظامی شبکه حقانی باشه با قرار گفته‌هایش مستقیم این عمل به دستور یک افسر نظامی آی‌اس‌آی اجرا کرده.
صدیقی زیاته کړه د روان لمریز کال په اوږدو کې حقانی شبکې په ملي شورا د حملې نیت درلود خو بریالي نه شول. وسلوالو مخالفانو د دوشنبې په ورځ په ملي شورا وسلوالو انتحاري حمله وکړه چې د چارواکو د معلوماتو له مخې دوه ملکي وګړي پکې ووژل شول او یو دېرش نور ټپیان دي. د قندوز د ولایتي شورا رئیس وایي د چاردرې ولسوالۍ تر اوسه هم له وسلوالو طالبانو څخه نه ده پاکه شوې. محمد یوسف ایوبي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له تېرو شپږو ورځو راهیسې د چاردرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او اویا تنه افغان سرتیري هم د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د قندوز والي رسنیو ته ویلي وه د چاردرې ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس له افغان حکومت نه وغوښتل چې ژر تر ژره دې د معترضو ښوونکو غوښتنو ته عملي ځواب ووایي. عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې ولسي جرګه له ښوونکو سره ولاړه ده او دوی دې خپل درسي اعتصاب پای ته ورسوي. ولسي جرګې نن د پوهنې او مالي وزیرانو او د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون سرپرست د ښوونکو د ستونزو د حل په مقصد جرګې ته ورغوښتي ول. افغان ښوونکو له تېرو دریو اونیو را په دې خوا په کابل او یو شمېر ولایتونو کې درسي اعتصاب کړی دی. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن وویل دا سازمان به له روسیې سره د وسلو سیالیو کې ښکیل نشي خو په اوکراین کې د مسکو د تهاجمي اعمالو مقابله باید وکړي. ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې وویل موږ به د وسلو په سیالیو کې نه ښکیلېږو خو خپل هیوادونه باید امن وساتو. د مسکو لخوا د کریمیا الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بېلتون غوښتونکو ملاتړ ته په اشارې د ناتو عمومي منشي وویل په دې کې شک نشته چې روسیه په اروپا کې د تهاجمي اعمالو مسؤوله ده. په یو انټرنیټي پیغام کې ویل شوی چې د روسیې د قفقاز د څلورو سیمو اسلامي وسلوالو د اسلامي دولت ډلې ته د وفادارۍ ژمنه کړې. د جون په 20مه په انټرنیټ کې یو ثبت شوی پیغام وایي د داغستان، چچنیا، انګوشتیا او کاباردینو بالکاریا سیمو وسلوالو د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت کړی. د اسلامي دولت ډلې ویان ابو محمد العدناني نن د دې خبر هرکلی وکړ او وویل چې البغدادي د قفقاز د څلورو سیمو د وسلوالو بیعت منلی دی. په عین حال کې د روسیې د امنیت شورا مرستیال یفګینی لوکیان بوگدانوف نن ویل له قفقاز څخه شاوخوا 2000 روسان چې اکثره د قفقاز دي سوری او عراق ته تللی او د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په څنګ کې جنگيږي. فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښیي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوو پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي. د فرانسې د حکومت ویان ستیفان لیوفول د مسلې په اړه له امنیتي مشرانو سره د جمهور رئیس اولاند له عاجلې غونډې څخه څو شېبې مخکې وویل د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ نه دی. د فرانسې حکومتي منابع وایي د بهرنیو چارو وزارت په پاریس کې د امریکا سفیر د جاسوسۍ د مسلې په اړه احضار کړ. ویکیلیکس د سې شنبې په ورځ ناوخته هغه اسناد افشا کړل چې ښیي د امریکا د ملي امنیت مؤسسې څنګه د فرانسې د پخوانیو جمهور رئیسانو ژاک شیراک او نیکولاس سارکوزی او دغه راز د اوسني جمهور رئیس فرانسوا اولان جاسوسي کړې ده. د سوری چارواکو نن تایید کړ چې د اسلامي دولت ډلې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې دوه زیارتونه ویجاړ کړي دي. د اسلامي دولت ډلې د سې شنبې په ورځ ویلي و پالمیرا ته نږدې دوه لرغوني زیارتونه وران کړل. په دمشق د لرغونو آثارو موزیمونو رئیس مامون عبدالکریم نن وویل یو زیارت د حضرت امام علي کرم الله وجهه د اولادې محمد بن علي و. دوهم قبر د دیني صوفي عالم نزار ابو بهاءالدین و چې 1500 کاله پخوا په دې ښارګوټي کې اوسېدلی دی. د سوری د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي اسلامي دولت تېره اونۍ په لرغوني پالمیرا ښارګوټي کې ماینونه ځای په ځای کړي ول او د روانولو ګواښ یې کړی و. خو دا نه ده معلومه چې د ویجاړولو اراده لري او که حکومتي ځواکونه بیروي چې وړاندې ورنشي. د اسلامي دولت ډلې تېره میاشت د پالمیرا ښارګوټی نیولی و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. دا پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار روستوي سرګندونو د افغان چارواکو توند غبرګونونه راپارولي. په دې اړه به ریپورت درته وړاندې کول. دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست حقاني شبکه د ملي شورا پر ودانۍ د حملې مسؤوله بولي. د دغه ریاست ویان حسیب صدیقي.
مولوی شیرین دغه حمله د یو تن بلال په نوم چې ځان له آیسای کارمند معرفي کړی دی د هغې لخوا تروریزي شوی و.
د سرتاج عزیز په وروستیو څرګندونو چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې په برخه کې د خپل حکومت په رول کړي لا یو کارپو اجاز خټک سره غږیدلی یو دی وایي
او د تیرو سموندې کې غلطان هر وخت پاتې شوي دي. خو بې باوري دومره ده خو پاکستان رښتیا هم وایي نه څوک یې مني نه.
افغان چارواکي وایي د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو په برخه کې د پاکستان د هڅو په اړه خبر نه دي. دا موضوع هم څېړو که وختو ځینې نور رپورټونه به هم ولرو له مقصد وسي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار روستیو څرګندونو د افغان چارواکو توند غبرګونونه پارولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقت لري او د امتیاز ترلاسه کولو په هدف دي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار ویلي چې په وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته کړې. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار د سرګندونی چې په وزیرستان کې پوځي عملیات د افغانستان امن ته خطر تمام شوی حقیقت نه لري. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب الله منلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکامه او د دې لامل شول چې یو شمیر مخالفین افغانستان ته مخه کړي. ښاغلی منلی وویل چې پاکستانی چارواکي دا سرګندونې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف کوي او په کار ده چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل رښتینی همکاري وکړي.
د سرتاج عزیز دغه سرګندونې وقت سره ډېر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل په واقعي توګه یې د افغانستان مخالفین او حتی د پاکستان طالبان لکه څنګه چې لازم ضعیف نه کړل. البته که منفي اسه وګورو یو څه وزن شاید ولري چې هغه کسان چې د پاکستان را وتښتېدل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په داسې حال کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقت لري بولي چې ښاغلی عزیز ویلي که په وزیرستان کې دوی عملیات نه وای کړي د افغانستان حالات به ډیر خراب شوی وو. ښاغلی عزیز ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو موجودیت یو لویه ستونزه ده خو باید ورسره د سیمې هیوادونه ګډه مبارزه وکړي. اخو د افغانستان مشرانو جرګه د دغه هیواد په وروستۍ ناامنیو کې پاکستان ښکیل بولي او وایي چې یاد هیواد هیڅکله هم له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې. د جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ازادي راډیو ته وویل چې د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې برعکس په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو معنی ورکوي.
سرتاج عزیز نظر خو واقعا مثبت پرمختګ شوی او هغوی پرمختګ همدا چې افغانستان کې نامني په افغانستان کې جوړوي په افغانستان کې جنگونه د افغانستان ملت کوینو کې دتپتی فکر کوم دای بلاکس ویل دا چې په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه د وزیرستان خلکو ته دستور نو ورکړی چې افغانستان ته راشي او په افغانستان کې جنگونه وکړي د افغانستان مختلف ولایت کې دوی اکمال کړي نو نن په افغانستان کې دغه حالت نه وي نو زه دوی د خبرې پر دوام او غندمې
خغلی مسلمی اروي د سیمه هیوادونه باید په ګډه د هغه مخالفینو او تروریستانو پر لمنځوړلو کې هڅه وکړي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته استول کیږي خو پاکستانی چارواکو تل افغانستان ته د ورانکارو ډلو د لیګلو ادعا به رد کړي دي افغان سیاسي کارپوهان بیا وایي چې پاکستان غواړي په ورته څرګندونو سره ځان سپینو بولی خو دغه هیواد هیڅکله هم د افغانستان په وړاندې رښتینی او شفافه پالیسي نه ده لرلې دغه کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د نړیوال ټولنې په مرسته په پاکستان فشار راولي څو د افغانستان له ناامنۍ لاس واخلي او اجازه ورنکړي چې له خاورې تروریستان افغانستان ته ننوځي
په کابل د ملي شورا په ودانۍ لبریدي و ورځ وروسته د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز دا هم ویل چې اسلام آباد د طالبانو حکومت ترمنځ د خبرو لپاره یوازې لار برابرولی شي او دا د افغانانو خپل منځي مسله ده سلطان محمد سرور د پاکستانی چارواکو د دې څرګندونو په هکله د پیښور د پانتون د نړیوالو اړیکو د څانګې له مشر ډاکټر اعجاز خټک نظر اخیستی
پاکستان دا نه دی چې پاکستان حکم ورکی او طالبان به وجیشتر دا به لږ ډېر زیات غلط تمام خو دا دا چې څومره دی ځان بې تعلقه کړی دی چې ګنې بس کوم صرف کې مدد کولی شو چې خبرې کړې وکړي نو دې نه ما خالي دی وس لږ زیات دی بالکل حکم نشي ورکولی خو لږ اختیار دی په کار دا دی پاکستان دې نه لږ زیات لوبه کولی شي لږ اثر زیات لري پاکستان او افغانستان او د تیرو سمندې کې غلطان هر رخته چې شوې دي خو بې باوري دومره ده خو پاکستان رښتیا هم وایي نه څوک یې مني نه کوم چې ګورو د مذهبي انتها پسندو سره پاکستان تر څو پورې یو کلیئر بریک نه دی کړی هغې پورې دا خبره مخکې نه ځي ما خیال دی د خبرو اترو ښه خبره ده خو دا مسله څه شي د خبرو اترو نه ده دی باندې دې تی ته خو صحیح موقعه جوړول غواړي د پاکستان په کار داړی چې د پاکستان ځمکه دی استعمال باندې د سختۍ سره دی خلاف اکشن والی چې پاکستان ځمکه په افغانستان کې د ترګرۍ دپاره او د ناپسندۍ دپاره نه استعمالېږي دلته چې کوم ګوندونه دي هغه خلاف یو سنجیده اکشن وایستی شي نو هلته به دا خلک خبرو اترو ته کښېني دلته پارام ناست دي لکه حقانی نیٹ ورک دا خلک نو بیا صرف په دې نه کېږي چې یاره تاسو خبرې وکړي که نه تاسو خبرې وکړي په دې نه کېږي
ډاکټر صاحب
ګوندونو خلاف به اکشن علي
ډاکټر صاحب بخنه غواړم په افغانستان کې عام پرسپشن دا ده عام مفهوم چې خلکو اخیستي دا ده چې د طالبانو غوندې خلک چې په پاکستان کې مشران وسی های پروفایل بریدونه لکه د افغانستان په پارلمان باندې برید د پاکستان د جنو چارواکو له مشورې او د غویل دستور پرته نشي کولای تاسو نظر څه دی
دا پرسپشن دی پاکستان ته دا عملن خیانه ده سر بیان باندې نه عملن خیانه ده چې دا پرسپشن غلط دی پاکستان وایي چې دا داسې نه ده نو بیا به پزمکه باندې خای چې او دا داسې نه ده ازمکه باندې به الله ما خیال د خلک د پاکستان خبره مني چې هغه دلته چې کوم هغه ګوندونه ناشتي چې افغانستان کې بریتونه کوي هغه خلاف تاسو ما عمل کړی دی پاکستان خو هغه خلاف یو مضبوط عمل وکړي بیا به خلکو ذهن ته راشي چې یاره واقعي دا جوړدار پاکستان ته وس کې نه دي خو تر څو پورې پاکستان هغه خلاف اکشن نه کړي هغې پورې به دا پرسپشن وي
ډاکټر صاحب سرتاج عزیز ویلی دی چې کومګه په شمالي وزیرستان کې اپریشن نه وای کړی نو د افغانستان وزبه لدینه هم خراب وای حال دا ده چې په وزیرستان کې چې څومره اپریشن سوی دی څومره عملیات سوی دی آزاد خبريالان تر خبر نه دی او نشي ورتلې او د افغانستان جمهور رئیس پوخا ویلی وو چې دغه عملیاتو له عمله هغه څوک چې هلته اوسېدل هغه ټول افغانستان ته راوختي دي
دا خبر چې د دې باره کې وو زه خبر کوم اندازې دي یو بل بیانونه دي آزاد څوک د دې نه پری خو دي نه دي کله پور چې هغه آی بی سی هم چې ان سم په جیل کې بند کړی دي هغه کې هم نه دي هغه نه بهر نشي وته دن نه نشي راتلې څه په سم یاوي دي نه او آی تک دن نه هیڅ پته نه لګي چې د افغانستان کې څه خلاف اکشن نه شي دی وای چې دی وجل شو دومره خلک وجل شو دومره وجل شو اسو دی څنګه دی کله دی موږ د دې است دغه مشتري نو ځکه خلکو په ذهنونو کې شک راځي کې دې شي کوي خو دې کنفرمیشن نشي کېدی تر څو مو چې آزاد خلک ډنګوري خلک هلته کتلی نه شوې ازې کتې نه شوې نو هغې پورې خو تش بیانونه دي او چې خلکو په ذهنونو کې شک راشي نو هغه تش په بیان نه ختمیږي.
اعجاز خټک د پیښور پانتون د نړیوالو اړیکو د پو د څنګه مشرو چې تاسو ورسره د پاکستان او افغانستان په اړیکو مرکه اوریده. افغان چارواکي وایي د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو په برخه کې د پاکستان د وروستیو هڅو په اړه خبر نه دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د بهرنیو چارو وزارت او هم د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد تر اوسه په دې اړه له دوی سره اړیکه نه ده نیولې. د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار پرون دا هم ویلي وو چې اسلام آباد هڅه کوي ډېر زر د افغان چارواکو سره د طالبانو د ناستې زمینه برابره کړي. طالبان هم له افغان حکومت سره د رسمي مذاکراتو د پایل احتمال ردوي. تفصیل له فریبا ظاهر نورو.
د افغانستان د سولې علي شوراوي اسلام آباد تر اوسه له افغان طالبانو سره د رسمي مذاکراتو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړی. پرون د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان له افغان طالبانو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې د افغان چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ د مذاکراتو زمینه ژر تر ژره برابر کړي. خو د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي اسلام آباد تر اوسه په رسمي ډول دوی ته څه نه دی ویلي.
تر اوس پورې رسمن د سولې د عالي شورا سره کوم رابطه نه ده شوې د پاکستان د حکومت، البته که د افغانستان د دولت د نورو ارګانونو سره یعنی وزارت خارجه بل چا سره تماس نیول شوی موږ تر اوسه په جریان کې نه یو. ولې دا ډول خبرو موږ هرکلی کوو چې د پاکستان حکومت وایي چې ژر تر ژره به د افغانستان د دولت او سوال مخالفینو ترمنځ مذاکراتو یو فایل دوم دور فایل کی مگر دې هر کله ته د استقبال کو خدای دې وکړي.
مجاهد زیاتوی د افغانستان د سولې علي شورا د سولې خبرو د پایل په هدف د افغان طالبانو لغړو سره یو شمیر مستقیم او غیر مستقیم تماسونه نیولې دي، خو په دې اړه چې دغه رسمي خبري څه وخت پیل دی سي مجاهد څه ونویل. په روسیو څوونیو کې په قطر، چین او ناروی کې له طالبانو سره د افغان حکومت او مدني ټولنو د استازو د غیر رسمي لیدنو په اړه راپورونه خپره سوه او ورسره داسې هیلې هم راپورته سوې چې شاید دغه لیدنې به د افغانستان د روانو شخړو د هواري لپاره یوه سوله ییزه حل لاره پیدا کړي. په قطر کې د طالبانو یو استازي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د احتمالي رسمي مذاکراتو خبره رد کړه. دغه منبع زیاتوي چې په فرانسې، چین، قطر او ناروی کې د طالبانو وروستۍ لیدنې له حکومتي استازو سره نه وې، بلکې د خبره په انفرادي ډول له افغانانو سره خبرې شوې وې. د په وینا د طالبانو دریځ نه دی بدل سوی او دوی به له افغانستان څخه د وروستۍ بهرني عسكر تر وتلو پورې د خبرو میز ته رانسي. افغان ولسمشر اشرف غنی وخت له رسیدو سره په افغانستان کې سوله او ثبات تخپلو کارونو لومړیتوب بللی او ژمنه یې کړې وه چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې د مذاکراتو بهیر پر مخ وړي.
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست حقانی شبکه د ملي شورا پر ودانۍ د حمله مسوله وبلله. د دې ریاست ویان حسب صدیقی له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د لومړنیو څېړنو له مخې د حمله د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د یو پوځي افسر په امر چې د ملي شورا د ودانۍ نقشه ورسره وترسره شوې. زموږ خبریال جمشید حبیبزاده له ښاغلي صدیقی سره مرکه کړې.
اوس مونږ ډیر په لومړنۍ او ابتدایي مرحله کې د تحقیقاتو او زمونږ لومړنۍ تحقیقات د ښیي چې د دې حملې شا کې د حقانی تروریستي ډله موجود دی. د دې هجری شمسی کال د سر نه تر اوسه پورې درې تروریستي حملې طرح شوې او پلان شوې په ملي شورا باندې، چې لومړنۍ د حمل په 20مه نیټه کې د حقانی شبکې لخوا تروریزي شوې، چې خوشبختانه موږ کولای شوی دا حمله خونسا کړو. او دویم ځله د جوزا په شلم تاریخ کې دا هم یو ځل بیا د حقانی شبکې یا ترهګریز ډله له طرفه ترهګریز شوی و چې په دې حمله کې داسې پلان و چې درې تنه محترم وکیل صاحبان او د ملي امنیت لوی ریاست لوری صاحب رحمت الله نبیل په نښه کې چې موږ کولی شو دغه دواړو حملې شنډې کړو. په دې عملیاتو کې په موږ ته بعضې معلومات لاسته را رسېدلي چې ګویا د دې درېیمې حملې سره مستقیم ربط لري. دغه حمله چې متاسفانه ترسره شوه دا مستقیما د مولوي شیرین چې د حقانی ډلې نظامي مسؤول او د په پېښور کې د دې لخوا ترهریزي شوی و او دا حمله د سید نجیب الله او هارون له ذریعه دوی ته نقشه او پیسې او نورې مهمات او ټول ورته فراهم شوی و او ویل کېږي چې مولوي شیرین دغه حمله د یو تن بلال په نوم چې ځان له آیس آی کارمند معرفي کړی دی د هغې لخوا ترهریزي شوی و. دغه بلال د پقوم زاخیل او د تیرا د پاکستان د تیرا د منطقې دی او مولوی شیرین او حقانی ډلې سره مستقیم همکاري لري.
د دوی هدف د پارلمان ساختمان و که ځینې وکیلان
زموږ اطلاعات دا ښیي چې د پارلمان ساختمان سره د اعضاونه یوازې نه یوازې د یو نهاد په حیث دوی په نښه کوله. کله چې موږ ته دا د درېیمې حملې اطلاعات راورسېده د ثور په 24 کې دا تعدیدی پلان موږ وزارت دفاع، وزارت داخله او کندک محافظت شورای ملی سره شریک کړه چې موږ وکولای شو داسې خاص تدابیر د دې تعدید لپاره ونیسو. یو مجدد ارزیابي شو د امنیتي تدابیرو او موږ وکولای شو چې وزارت دفاع ملی یو د فرقې یو صدیازده یو کوچنی قطعه هم ارته راولیږي چې دا زموږ قهرمان بریدمل عیسی خان هم په دې قطعه باندې اړه لري.
ځینې وکیلان وایي چې په دې برید کې ځینې داخلي کرای هم لاس لري. ستاسو تحقیقات په دې اړه څه دي؟
زموږ تحقیقات اوس په لومړنۍ مرحله کې ده او کله چې نور کار ته ضرورت لري او نور وخت ته ضرورت لري کله چې موږ ته داسې خبرې معلومې شوې او موثقې شوې انشاءالله موږ تاسو ته به وړاندې کړو.
تاسو فکر نه کوئ چې د نقشه برابرول دا ښکاره کېږي چې ځینې کسان شته دي؟ چې
البته البته دا د ښکارندوی دی چې دا هر څوک نشي کولی د داسې مسلکي انجینیري نقشې د پارلمان د دننه نه ترلاسه کړي. دا باید ګمان ډېر زیات کېږي چې د پارلمان د دننه نه هم څوک لاس ولري. خدا اوس موږ ډېر په لومړنۍ برخه کې اوس موږ تحقیقات جریان لري او کله چې ټولې خبرې روښانه شوې او موثقې شوې تاسو ته به وړاندې کړو.
حسیب صدیقی د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاندو چې ویلې د افغانستان په ملي شورا وروستۍ حمله د حقانی شبکې د یو تن لخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی د یو افسر په سپارښتنه پلان شوی و.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان جمهوری ریاست لومړی مرستیال وایي که جمهور رئیس ورته هدایت ورکړي په ډیره کمه موده کې به د هیواد شمال له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي. جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې چې د سه شنبې په ورځ د ملي اردو سرتیری عیسی خان ستایه ټینګار وکړ چې د شمال د نیولو لپاره به کله هم د افغانستان د دښمنانو هیلې پوره نه شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د هیواد په شمال او شمال ختیځو سیمو کې خلک د نامنیو په وړاندې د حکومت په کمزورو کړنو بې باوره شوي دي، د جمهوری ریاست لومړی مرستیال ډاډ ورکوي چې د افغانانو د وینې بدل به له دښمنانو واخلي. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ملي اردو د یوه سرتیری عیسی خان د ستاینې په مهال وویل که هر وخت د جمهور رئیس لخوا ده ته اجازه ورکړل شوه په ډیره کمه موده کې به د هیواد شمال له مخالفینو پاک کړي. ښاغلی دوستم وایي د افغانانو دښمنان به کله هم خپلو هیلو پایلو ته ونه رسیږي.
به مردم افغانستان، با نیروهای امنیتی ما،
د افغانستان خلکو او امنیتی ځواکونو ته ډاډ ورکوم چې که د شمال د امنیت لپاره ماته هدایت راکړل شي نو زه دا کار کولی شم. اسامه بن لادن، ملا محمد عمر او حقانی ټول ما پیژني. د خدای په مرسته به یا دا ډلې تسلیمیږي او یا به نیول کیږي. افغانان نور د طالبانو او داعش د بې رحمانه وژلو تحمل نه لري.
کشتارهای بې رحمانه طالب داعش ته نداره.
بلخوا په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې تل د بېلابېلو ډلو لخوا د پوښتنې سره مخ شوي دي، ښاغلی دوستم ټینګار کوي چې د جنګ د ختمېدو یوازینۍ لار د مخالفینو سره د سولې خبرې دي. هغه وایي د ملي وحدت حکومت سیاست دا دی چې د طالبانو سره د خبرو اترو موضوع تعقیب کړي او له دې لارې یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د اسلامي جنبش ګوند او د جمعیت د ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور په مشرۍ په شمال کې د امنیت د ټینګښت په خاطر د یوه ایتلاف د جوړېدو راپورونه هم تازه خپره شوي دي. له دې وړاندې عبدالرشید دوستم د خپلواکه دفاع په نوم هم یوه طرحه د افغانستان د امنیت شورا ته سپارلې وه چې له مخې یې نوموړي غوښتل د هیواد د شمال د امنیت په خاطر د زرګونو جنګیالیو څخه یو قوت جوړ کړي. په همدې حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره باید هر اقدام د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره شي. افغان کارپوه ناظم ګل زدران ازادي راډیو ته وویل
دوستم کولی شي چې ریاست جمهوریت د مرستیال په صفت باندې دولت کې دننه مرسته وکړي د سولې او امن په تامین کې. موږ په تیرو کلونو کې د ډایا او د ډی آر په پروګرامونو کې دا غیر مسؤول کوم موجود وي هغه غیر مسلح شولې او موږ بیرته بیا د صفر حالت ته باید ونه ګرځو. که څوک دلته مرسته کوي هغوی د دولت په چوکاټ کې مرسته وکړي.
له دې سره سره چې افغان حکومت په دې هیواد کې د تلپاتې سولې په خاطر د ګاونډیو هیوادونو په شمول په نړیواله او سیمه ییزه کچه د ډیپلوماتیکو لارو چارو هڅې کړي، خو لیدل کیږي چې دې کوښښونو سمې نتیجې نه دي ورکړي. کارپوهان او عام افغانان وایي دې باور ته رسیدلی چې یوازې د افغانانو یووالی، د همغږۍ د روحیې پیاوړي کول، د امنیتي ځواکونو ته څنګ ودرېدل او د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې له منځه وړل کولی شي د امنیت د تامین ښه لار ثابته شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې د ښوونکو د کاري اعتصاب د پای ته رسولو لپاره دوی ځینې غوښتنې مني، خو ځینې وخت او کاري پړاوو ته اړتیا لري. اسدالله حنیف بلخی د چهارشنبې په ورځ له یو شمېر دولتي چارواکو سره یوځای د ښوونکو د اعتصاب په اړه د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوی و. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د کابل ښار د یو شمېر لیسو د ښوونکو اعتصاب له یوې نیمې میاشتې اوړي، د پوهنې وزیر وایي چې د دوی ځینې غوښتنې مني او نورې کاري پړاوونو او وخت ته اړتیا لري چې ورباندې کار روان دی. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د چهارشنبې په ورځ له یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای د دې ستونزې د حل په خاطر د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وربلل شوی و. ښاغلي بلخي وویل چې ښوونکو ته د نمرو د ویش لړۍ پیل شوې او همدارنګه په یوه اونۍ کې به د دوی د کاري ساعتونو په اړه هم وروستۍ پرېکړه وشي.
لو استادانو سره ژمنه کوم چې تر چهارشنبې یا تر راتلونکي شنبې پورې به دوی ته ځواب ورکړم او د دوی قناعت مې هم ترلاسه کړی چې دغه موارد چې دوی یادونه کوي تعقیبوم.
معترض ښوونکي څلور عمده غوښتنې لري چې لومړی د پخوا په شان پرته له بسته د ښوونکو پرته له قدمونو یعنې د ترفیاتو اجرا کول، دویمه د معاشونو او مسلکي امتیازاتو زیاتوالی، دریمه د ښوونکو د تدریسي ساعتونو کموالی د دوی د عمر او د خدمت د مودې په نظر کې نیولو سره، او څلورم هم دوی ته په مناسبو ځایونو کې د نمرو ورکړه. د پوهنې وزیر وایي د معاشونو لوړولو او ترفیاتو اجرا کول اوږدمهال کاري پړاوونو او زیات وخت اړتیا لري چې په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. ښاغلي بلخي زیاته کړه چې په تیرو نهو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې ښوونکو ته 80,000 نمرې ویشلې او اوس یې هم لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د افغانستان د ځمکې د اراضۍ رئیس جواد پیکار وایي چې په ټول هیواد کې ښوونکو ته د نمرو لپاره څه باندې 55,000 جریبه مځکه پوهنې وزارت ته په واک کې ورکړې چې تر ډیره د زورواکو لخوا غصب شوې ده. د ولسي جرګې رئیس او غړي له حکومت غواړي هر څومره چې جرګېږي په ټول هیواد کې دې د ښوونکو ستونزې هوارې کړي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له معترضو ښوونکو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشت په برکت خپل اعتصاب پای ته ورسوي.
زه د ولسي جرګې په استازیتوب د روژې مبارکې میاشتې په برکت له دوی غوښتنه کوم چې خپل اعتصاب پای ته ورسوي. ولسي جرګه یې په خوا کې ده او له حکومته غواړم چې پوهنې ته په احترام هغه ژمنې چې له ښوونکو سره یې کړي عملي کړي.
باشه.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی نه میاشتې مخکې ښوونکو ته ویلي وو چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به یې ډېرې ستونزې ورهوارې کړې، خو ښوونکي وایي چې د نهو میاشتو په تېرېدلو یې تر اوسه یوه ستونزه هم نه ده حل شوې. کارپوهان سپارښتنه کوي چې حکومت یې د ښوونکو معاشونه او د هغوی ژوند ته خاص پام وکړي تر څو دوی په آرامۍ سره نوی نسل وروزي او د هېواد راتلونکی ورسره روښانه شي.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. په دې خبري مجله کې همدارنګ زموږ په نورو خبرونو کې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو بل نیم ساعت خبري مجله.